کفارو د قران مجید اوریدل منع کړه، مگر هلته د قریشو د اشرافو او سردارانو څخه درې نفر وو، ابو جهل، اخنس ابن شريق او وليد ابن المغيره، څوک وای ابو سفيان وو. دغه درې نفر چې د قریشو رئیسان وو، د شپې به په پټه په تاریکا او تنهایی کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کور ته ورتله، او هلته به پټ د دیواله شاته ولاړ وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د شپې په لمانځه کې قران مجید وایه، غوږ به یې ورته نیولی وو او هغه به یې اورېدی، ځکه ټولو عربو د ښه او فصیح بیان سره خاصه علاقه درلودل. حتی عربو به هر کال بازار جوړاوه، عمومي لوی مجلسونه به یې جوړول چې هلته به یې مقالې، قصیدې او شعرونه ویل. د دغه اشعارو او اقوالو د فصاحت او بلاغت د سنجولو او اندازه کولو د پاره یې خاص قاضیان او فیصله کوونکي هیئتونه درلودل. هر شعر یا قصیده چې به تر نورو ټولو ډېر لوړه او بې علته وه، د هغه وویونکي ته به یې جایزه ورکول، او هغه قصیده به یې د یوه کال دپاره پر کعبه شریفه ځړول. او د عربو په تاریخ کې تر ټولو ښه قصیدې اووه قصیدې راوتلي دي چې اوس هم د هغو قصیدو کتاب موجود دی چې د سبع المعلقات په نامه سره یادیږي، یعنی اوه زړول سوی قصیده. حتی په عربي او عجمي ملکو کې د عربي ژبې د زده کړې لپاره په درس ویل کیږي. اصلا د عربو سره د فصاحت او بیان قدرت موجود و، او عرب ملوک الفصاحه بلل کیږي. نو عرب د فصاحت او بلاغت استادان و. هر وخت چې به یې ښه او فصیح کلام اورېدی، غوږ یې ورته نیوي او خوند یې پر اخیستی. نو دغه درې نفره به د شپې تنها او په جلا جلا ډول هلته ورتله، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه به یې د کلام الله تلاوت اورېدی، هغه هم د دیواله تر شا. یوه شپه دغه درې نفره سره یو ځای سوه، او یو د بل په مقصد هم پوه سوه. نو اخنس ابن شريق وویل، یا ابا جهل، ته او موږ د قران د اوریدلو د پاره هر شپه دلته راځو، کداغه د قریش جاهلانو ولیدلو هغه به ثوای. نو یا وعده سره وکړه چې بل وخت به نه راځو، بس دغه مو اخیری شپه و. خو بل شپه بیا سره مخامخ او یو ځای سو، دا یې په واسه نه سو پوره چې د قران مجید د اوریدلو څخه صبر وکړي، ځکه قران مجید خپل خاص تاثیر لري، حتی کفار یې هم اوري. دغه درې نفره دلته څلور واره سره یو ځای سوي دي، خو په اخر وار کې اخنس ابن شريق ورته وویل، یا ابا جهل، وعده مو سره وکړه او پر هغه مو وفا ونه کړه، نو ولې نه مسلمانان کیږو؟ اسلام به قبول کو که محمد صلی الله علیه و آله وسلم کامیاب سو، موږ ته هم فایده را رسیږي. او که یې درواغ ویل، العیاذ بالله، د درواغ د پر غاړه دي. ابو جهل عليه لعائن الله وویل، ورونو، ابو جهل په قریشو کې د بنی مخزوم د شاخص قدی، او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بنی هاشم څخه دی، او په قریشو کې دغه دوه قبیله هغه سرداري زموږ په اصطلاح هغه ستانه قبیله دي، او دغه دوه قبیلو به همیشه په فخر، شرف او عزت کې مقابله سره کول. نو ابو جهل وویل، مج او بني هاشم په مجد او عزت کې همیشه سیالي، رقابت او مقابله سره وکړه، لکه د مسابقې دوه آسان چې سره زغلي. کدوی خلقو ته ډوډۍ ورکړه، مج هم ورکول. کدوی د حاجیانو د پاره اوبه برابر کړې، مج هم برابر اولې. دا ټوله د شرف د پاره، ترڅو چې په دوی کې نبی پیدا سو. والله نه به ایمان راوړم او نه به مسلمان سم. تاسو پوسواست چې د ابو جهل کفر د بغض او عناد، رقابت او سیالی په سبب وو. د اسلام څخه د مخ اړول په دې سبب نه و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې صادق نه بلی. دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل رسالت کې صادق دی، مگر د جاهلیت قومي اختلاف او سیالی، کبر او غرور، ابو جهل د دې څخه منع کاوه چې مسلمان سي. د ابو جهل دونه غرور او لوی و چې د مرګ په وخت کې له هغه څخه خلاص نه اخستی. د بدر په غزا کې ابو جهل د معاذ او معوذ د طرفه په تورو ووهل سو. ابو جهل ولوی دی مگر مړ نه سو. نو کفار وتشتدل او ابو جهل په میدان جنگ کې زخمی پاتې سو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مړو او زخمیانو کې ګرځېدی او د هغو اسلحه یې ټولول. پر ابو جهل پیر سو چې زخمی او د مرګ په حالت کې وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ته د الله دشمن دلته یې؟ نو د ابو جهل پر ځیګر ور وختی. د سیرت کتابونه د عبد الله ابن مسعود جسم او کیافه داسې بیانوي: عبد الله کوچنی ګردی او ډنګر سړی وو، نری نری پونډی یې وې. یو وخت په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او اصحاب کرام ناست وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د خرما و درخت ته وختی. د ختلو په وخت کې د د پونډیش کار اسوي. ځینې اصحاب کرامو دغه د د پونډیو پر ډنګرتیا وخندل. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: تاسی د عبد الله د پونډیو پر ډنګرتیا خاندي؟ په والله د عبد الله پونډی د الله جل جلاله په حضور د احد تر غره درنی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: که څوک غواړي چې قران مجید تازه او خوندور په داسې شکل سره واوري لکه نازل شوی چې دی، نو دیه د ابن ام عبد څخه واوري، یعنی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه دیه واوري. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دغه غوښته چې قران مجید ورته وایي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل: یا ابن مسعود قران را تو وایه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ویل: تا ته وایم، حال دا چې پر تا نازل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وی وایه، زه خوښ لرم چې ستا څخه واورم. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورته وایه. کوم وخت چې ودغه یا چرپ ته ورسېدی چې د سورۃ النساء یو سلویشت او دو سلویشت نمبر آیاتونه دي: فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای: په دغه وخت کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکتل و مې لیدل چې تر مبارک سترګو یې اوښکې راتوی دي او وی فرمایل: حسبک حسبک، کافی دی کافی دی. دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دغه کوچنی او ضعیف سړی چې د حذیل د قبیلې دی، د اسلام په شروع کې د قریش شپانو. ابو جهل واوریدل چې ابن مسعود مسلمان سوی دی، ډیر په قهر سو او بیا یې د مکه مکرمه په لارو کې عبد الله پر ولار ولیدی. نو یې تر غوږ ونیوي او د جیبه څخه یو میخ را وایستی. د عبد الله غوږ یې پر دیواله ور میخ کی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دیواله سره ولار او غوږ یې میخ و. دونه ویني ځنی بهیدلی وې چې تر مځکی رسیدلی وې. څو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خلاص یې کی. دغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د بدر په غزا کې د کفارو تر ماتې او شکست وروسته د جنگ په میدان کې ګرځېدی چې پر ابو جهل پیر سو. ابو جهل لا تر اوسه ژوندې دی چې عبد الله ابن مسعود پر ځیګر ور وختی او تر ژره ونیوي. غاړه ور سم کړه، غواړي چې سره ور پری کی. ابو جهل ملعون وپیژندی او ورته ویل: و ډیر سخت لوري ته وخته ايش پانګیا، یعنی وداس سخت او مشکل زای ته وخته چې څوک نس وای ور خطلای چې مقصد یې خپل ځان وو. او بیا یې وویل چې سر می پرې کوي، غاړه می اوږده ور سره پرې کا چې سر می لوی ښکارا سي. دغه ملعون په مرګ یا تر مرګ وروسته هم فخر او لوی غاړي. خیر، عبد الله رضی الله تعالی عنه یې سر ور پرې کی. غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړي او ورته وایي: دغه دی عدو الله می ووجي. خود ابو جهل سر لکه د غوایدونه غړتي او ابن مسعود کوچنی سړی دی دغه لوی سر نسی وړلای نو یې د توري په نوک د ابو جهل غوښ ورسره کی او په سر کې تناو ورواچاوه کښوی دی رهیدی سر پسسکیږي څو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته ورورسېدی پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سر وپیژندی نو یا عبد الله رضی الله تعالی عنه تول یا ابن مسعود الاذن بالاذن یعنی ستا غوږ په مکه مکرمه کې درسره کی او تا د غوږ دلته په بدر کې او سر یې هم ګټه دغه ابو جهل خبيث شپو هدي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم صادق او قران مجید الهی کلام دی خو حسد او عناد عداوت او رقابت نه پریشاوه چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم به همیشه ازاراوه کفارو به ویل دغه قران سحر دی په کفارو کې څوک وو چې ویل دغه قران سحر دی ولید ابن المغیره وو هغه چې قریشو د خبرو د پاره ورسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته ورولېږي ولید ورغلی اول ایوراره تا خپل قوم ته داسې شی راوړي چې بل چا خپل قوم ته ندی راوړي پلرونه دې راس پکړه زموږ الهو ته دې بد وویل مړي دې په بدو را یاد کړه دغه شی کتا ته د جنس خدر پیشوي علاج به دی وکړو که په دغه طریقه سره مال غواړي دونه به درکو چې تر موږ ټول مالدار او غنی سي که رتبه او مرتبه غواړي د مکه مکرمه پاچا او رئیس به دی کو که شته غواړي د هر چا لور چې دی خوشوي هغه به در په نکاح کو خو دغه کار پرېږده غواړه څه غواړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل غواژ ونیسه یا عم ورونو شزه پیسې پاچهی دا ټول خرافات دي طالب الله طالب الاخره پاچهی پیسې او شزه نه غواړي دغه ټول د خلقو د خطاوتلو یا خطایستلو شیان دي اصلي مقصد بل شی دی چې هغه د الله جل جلاله رضا او جنت دی هغه جنت چې عرضها السماوات والارض نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غوژ ونیسه د په جواب کې فقط د حامیم السجده سورت ورته تلاوت کی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سود الله جل جلاله ودي قول تورسدي چی فرمای فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كم وخت ولید دغه یا چری پاوردی و بیردی چې پر موږ به هم د عادیانو او سمودیانو پر قسم عذاب نازل سي نور ولارسو او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر مبارک خلای لاس ورونیوی اول اسالک بالله رحم رحم او بیا چې بیرته خپل قوم ته ورغلی نو یې ورته وویل یا قوم پتاسه ټولو کې زه په شعر او نثر په هیجم په کهانت او جادوګری کې معلومات لرم په سحر او لیون تو په هیجم خو ما د محمد صلی الله علیه و آله و سلام څخه داسې قبري واورې دی چ هغه ډیر خوژېوي په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی د خبرو لفظ یې میولري د خبرو معنا یې تند لري کوي د خبرې پر هر چال وړيږي او څوک نسی پر لوړې دلای دا د قران کریم په باره کې د کفارو حکم او فیصله و هغه نور قریشو په یو وار پر ناری کړه دا څه خبرې دي چې ته یې کوي کز موږ جاهلانو دغه ستا خبري واورې دي ټول اسلام ته داخليږي په والله ته به تر هغه موږ د مجلس څخه ونوځي چې و د عیب خبره پر ونکه یا عیب پر ونوایه ولید ویل سوایم قریش ویل فکر فکر وکه ویل فکر میکړی دي قریش ویل قدر نو ولید ویل ښه خبره داده چې ووایست دی ساحر دی او دغه قران سحر دی الله جل جلاله د دغه ولید په باره کې په قران مجید او سوره المدثر کې فرمایي ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. الله جل جلاله فرمایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دی چې دغه ولید دی سره پرېږده او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي او زامن مې ورکړه چې د دغه ولید سره به په هر مجلس کې حاضر و او دلره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول اسباب آماده کړه او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ورزیات کم. هیڅ کله داسې نه کوم چې مال او نعمتونه دې نور هم ور ډېر کم. بے شک چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی وو. ژر د چې د اور پر لوړ غره به یې وخیژوم. بے شک هغه فکر وکړي چې پر قرآن مجید څنګه طعن یا عیب ووایم او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي قرآن کریم سحر دی پس ملعون او هلاک رسو. څنګه یې دا خبره جوړه کړه بیا دې هلاک او ملعون سي خراب او برباد سي. څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی. بیا یې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم یا قرآن ته وکتل بیا یې مخ تریو او تندی غټه کی. بیا یې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه مخ واړاوه. نو یو ویل ندی دغه قرآن مگر سحر دی چې د نور ساحرانو څخه را نقل سوی دی. دغه آیاتونه د دغه سوال او جواب په باره کې نازل سوه چې کفارو پر دې اتفاق وکړي چې قرآن مجید سحر دی. مگر قسم په الله چې قرآن نه سحر دی نه شعر دی. دا د الله جل جلاله کلام دی، دا نور دی. کفارو به ځینې وختونه ویل چې قرآن شعر دی. الله جل جلاله د سورة یاسین په نشپته او اویا نمبر آیاتو کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني مش محمد صلى الله عليه واله وسلم ته الشعر ندي ورشولي او دلر الشعر ويلهم نشاي ندي دغه قران مگر خالص وعظ او نصيحت او قران د احکام شکار کونکي دي چې و بیروي. دغه قران هر هغه څوک چې د ژوند زړه خاوند وي او پر هغه کافرانو چې قران نه مني حجت او د عذاب خبره ثابت سي. کفارو به بیا ځینې وختونه ویل محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مجنون او لیونی دی. ځینې وختونه به یې ویل دغه قرآن یو سړی ورشوي. هلته په مکه مکرمه کې یو عجمي سړی وو چې تورې یې جوړولې. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به کله کله و هغه ته ورتلی او هغه به و اسلام ته دعوتاوه. کفار به ویل دغه سړی و محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته قرآن وشي. حال دا چې هغه سړی په خپل عجمي وو نو یو عجم به څنګه و د صلی الله علیه و علیه وسلم ته دغه فصیح او بلیغ دغه معجز قرآن وروشي. نو ځکه الله جل جلاله د سوره النحل په 103 نمبر آیات کې فرمایي ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني او خامخا مشت معلومه ده چې دغه کفار وایي چې محمد صلى الله عليه واله وسلم ته یو بل بشر یا بل انسان شوونه کوي. خدا هیڅ کله نس کېدلای
ځکه هغه څوک چې دغه کفار د محمد صلی الله علیه و الی وسلم معلم بولی د هغه جبه عجمی ده او دغه قران په معلومه فصیحه بلغه عربی جبه سره دی تاسو عربی است مثل یې نسی جوړولای نو یو عجمی به څنګه دغه قران جوړ کی کفار وبذین وختونه ویل دغه قران الهی کلام ندی بلکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې د خپل ځان څخه جوړوي نو الله جل جلاله فرمایي تاسو ته چیلنج درکوم تاسو ته حد او انداز او اندازه اجدم کمو په واسه پروي تاسو هم د دغه قران مثل جوړ کی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشر دی تاسو هم بشر یاست هغه علیه الصلاۃ والسلام عرب دی تاسو هم عرب یاست کده علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان څخه راوړی وی یا نور خلق ور شوولی وی تاسو هم د دغه قران په مثل سره بل قران جوړ کی یوازې تاسو انسانان نه بلکې پیرانان هم در سره ملګری کی او تاسو په ټولو د دغه قران مثل جوړ کی الله جل جلاله د سورۃ بنی اسرائیل په 8 نمبر آیات کې فرمایي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ديتو كطول انسانان او طول پیرانان د دې د پاره سره راټول او یو ځای سي چې دغه قران په مثل سره بل قران راوړي یا جوړ کی هیڅ کله به دغه قران مثل را نوړي که څه هم ځین د دوی د ځینو نور سره کومکان او مرسته کوونکې سي دا الله جل جلاله او کفار توای که تاسو رښتیا وایست چې دغه قران د بشر د طرفه څخه دی فقط لسورته دغه قران په مثل سره راوړي الله جل جلاله د سورۃ هود په 14 نمبر آیات کې فرمایي ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين آیا دغه کفار وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه قران د خپل ځان څخه جوړ کړی دی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته وای نو تاسو هم د خپل ځان څخه دغه سي جوړ سوی لس سورته په مثال دغه قران راوړي او بیل الله جل جلاله څخه بل هر څوک چې تاسو په واسه پوروي د خپل کومک د پاره راوبولي که تاسو په دغه خپل قول کې صادق یاست او بیا الله جل جلاله د سوره هود په 14 نمبر آیات کې فرمایي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون نو کدغه کفار او دغه غشتنی جواب در نکي دغه لس سوره تو دراوللو څخه عاجز اسو نو اي مسلمانانو تاسو پوسي چې به شک دغه قران د الله جل جلاله په علم سره را لېجل سوی دی د بنده کلام ندی او په یقین سره پوسی چې بل هیڅ لائق د عبادت نسته بل د الله جل جلاله څخه نو آیا تاسو مسلمانان یاست ورونو اول وکفار ته وویل سوکه تاسو رښتیا وایاست چې دغه قران د بشر کلام دی نو تاسو هم مثل دغه قران جوړ کی چې دلته په ټول قران سره چیلنج یا تحدي ورکول سو بیا ورته وویل سو کله ټول قران مثل او مشابه نسی راوړلای نو فقط لس سورته د قران په مثل سره جوړ کی خو اوس الله جل جلاله وکفار او منکران توای فقط یو سورته یو کوچنی سورته د قران مجید په مثل سره جوړ کی الله جل جلاله د سوره البقره په 23 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کچیر تاسی دهغه قران څخه چې موږ پر خپل بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړی دی په شک کې یاست نو تاسی فقط یو صورت د دغه قران په مثل سره راوړي او ای مشرکانو د دغه کار د پاره به له الله جل جلاله څخه نور خپل ټول کومکان هم راو بولی. کچیر تاسی په دغه خپل دعوه یا وینا کې صادق یاست چې دغه قران د بنده کلام دی او بیا ورسته ورته فرمای فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كچیر تاسی دغه کار و نسی کولای او کولای هم نسی نه یې اوس جوړولای سی او نه یې پاینده کی جوړولای سی نو د هغه اور څخه و بیرېږي چې بوټي او لرګي انسانان او ډبرې دي. دغه اور د کافرانو د پاره آماده سوی او تیار سوی دی د هغو کسانو د پاره دی چې د الله جل جلاله کلام نه مني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش تول ای قریشو ما دغه قران د خپل ځان څخه نه دی راوړی. کما راوړلای ما به د خپل ژوند د شروع څخه راوړی وای. ما په تاسو کې تلويش کال عمر تیر کی او تاسو د صادق الامین نوم را باندې شی وو. اوس پس له تلويش د کلو څخه دروغ درته وایم. کم وخت چې د روم پاچا هرقل د ابو سفیان څخه پوښتنه وکړه آیا محمد دغه د نبوت تر دعوی د مخه یو دروغ ویلی دی؟ ابو سفیان ویل یا. نو هرقل ویل دا امکان نه لري چې او چا دې د خلکو سره دروغ نه ویلی او بیا دې پر الله جل جلاله دروغ ووایي. دروغ جن د کوشنیوالي څخه او په خپل ټول عمر کې دروغ جن وي. دا امکان نه لري چې یو څوک تر څلوېشت کلنۍ وروسته دروغ شروع کړي. الله جل جلاله د سوره یونس په 14 نمبر آیات کې فرمایي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دويته وايا كذا الله جل جلاله خشى او اراده واي ما بهس کله دغه قران تاسو ته نوایل وستلی او نبا الله جل جلاله تاسو په دغه قران خبر کړي وای. په تحقیق زه په تاسو کې د مخه تر نزول دغه قران ډیر عمر و اوسیدلم. آیا تاسو عقل نه لري؟ یعنی ما په تاسو کې ډیر عمر تیر کی او هیڅ وخت می دروغ و نه ویل. آیا تاسو عقل نه لري چې اوس به تر څلوېشتو کالو وروسته دروغ درته وایم؟ هغه هم پر الله جل جلاله. مگر کفارو بیل خپل خواهشاتو او شهواتو په بل هیڅ شي کې فکر نکاوه. حتی دغه د قران مجید لو او ښکاره معجزه هم درواغ وبلل. هغه قران مجید چې الله جل جلاله داغه په باره کې د سوره العنکبوت په یو 15 نمبر آیات کې فرمایي اولم یکفهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم. یعنی آیا دغه کفارو لره دا بس او کافی نه دي چې موږ پر تا کتاب قران مجید نازل کړی دي چې همیشه و دوی ته یا پر دوی لوستل کیږي؟ آیا دغه کفارو لره دغه قران کافی دلیل نه دي؟ هو والله دغه قران بس او کافی دي چې ابدی معجزه او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د رسالت شاهد وي. ځکه قران کریم د یو طرف نه بلکې د ډیرو طرفو څخه معجزه ده. تاسو وګورئ قران مجید همیشه نوی او تازه دی، هیڅ لوړوالی نه لري. د مثال پر ډول سوره الفاتحه یا الحمد لله موږ او تاسو او نور مسلمانانو د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې څو واره ویلې او اورېدلې ده؟ په زرو او لکوزله ښه. که اوس بیا هم یو څوک الحمدلله وایي آیا زړه او پخوانی ورته معلومیږي؟ یا هیڅ کله نه. دا د قران مجید خاصیت دی، هر څونه چې دی ویلی وي او اوس یې بیا وایي نوی او تازه دی، چې دغه خاصیت بل په هیڅ شي کې نسته. مثلا ته مسافر یې او د هغه نږدې دوست طرفه یو لیک درته راغلی، لکه خپل ښځه یا اولاد، او تا هم د دغه لیک ډیر انتظار استلی وي. دغه دی هغه ستا د زړه د غوښتنې لیک درته راورسېدی. معلومه خبره ده چې په ډیر تلوار یې خلاصوي، ځکه شوق دی چې په حال یې خبر سي. د اول وار د پاره چې دغه لیک وایه ژبه دی په اوله لیکه کې وي خو سترګې دی د ډېره شوق او تلواره پر دوهمه لیکه ګرځي. دا یې هغه اول وار ویل و. دوهم وار ویل یې هغه چې بیا کوټې یا دکان یا د کار ځای ته ولاړ سي هلته بیا دغه لیک وایه خو دا وار ویل ساړه وي، داسې نه وي لکه هغه اول وار. شوق په هغه اول وار ویلو کې ډیر وي. دریم وار ویل یې بی خوند او بی مزه وي. څلورم وار ویل اجباري وي. بیا نو په دغه لیک څه کوي؟ معلومه خبره ده د بیکاره او کچره شیانو سره غورځول کیږي. مګر قرآن یوه ورځ دې هم دا احساس کړی دی چې ویل یې تکرار او بی مزه دي؟ یا والله، حتی دغه سورة الفاتحه یا الحمد لله چې هر ورځ په مقرر لمانځه کې دوه دیرش واره وایو، آیا چای د زوړوالي احساس کړی دی؟ او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول معنا ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې موضوع په باره کې خبرې کولې او وی فرمایل دا به فتنه وي. اصحاب کرام وویل یا رسول الله د دغه فتنې څخه بخلاص والی څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغوا به الأهواء ولا تلتبسوا به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. قرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده قرآن مجيد ببارك فرماي ده دغ ذكر سوي يا تلاوة سوي حج الشريف ترجمة ده د فتنو څخه خلاصې دل په کلام الله قران مجید سره دی. دا هغه کلام الله دی چې په هغه کې د هغه کسانو حالات او اخبار موجود دي چې تر تاسې د مخه و او د هغه کسانو حالات پکې موجود دي چې تر تاسې ورسته دي او تاسې په مابین کې حکم او فیصله کوونکی دی. قران مجید صاف او واضح بیان دی. فکاهیات عباس او به معنا خبرې ندی. کچا په دغه قران مجید سره حکم کول او عمل کول پریښول الله جل جلاله به هغه هلاکه. کچا به له قران مجید په بل شي کې هدایت او سم لار غوښتل الله جل جلاله به گمراه کی. قران مجید د الله او بندگانو په مابین کې ټینګ او مضبوطه واسطه ده. قرآن مجید د الله جل جلاله یادول او ذکر دی. قرآن مجید صراط مستقیم دی. د قرآن مجید په عمل کولو سره څوک د حق څخه نه اوړي او نه پر ژبو چټي او بیکار شیان جاری کیږي. د قرآن مجید په ویلو او عمل کولو علما نه مړيږي او قرآن مجید په ډیر ویلو او تکرارولو سره نه زړيږي. د قران مجید عجایب پای ته نه رسیږي. قران مجید هغه کلام دی چې پیرانانو واوریدي د دې څخه نسو منع چې وایي موږ یو عجبه قران واوریدي چې وسمې لارې ته لارښوونه کول نو موږ پر هغه ایمان راوړي. کچا قران مجید وایي یعنی د هغه احکام او اخبار یې بیانول هغه حق او رښتیا وایي. کچا عمل په وکی اجر او ثواب ورکول کیږي. کچا حکم په وکی عدل یې وکی. کچوک و قران مجید او دهغه و احکام ته دعوت او بلنه کوي وصراط مستقيم تبلنا او لا شوونه وکړه وصراط مستقيم ته بلنا او لا شوونه وکړه الحديث رونو اوس د قران مجید حقیقت او ماهیت در معلوم سو خیر بحث به نه اوجدوم قران مجید د هر اړخه معجز او معجزه دی خو موږ په ترسیوی بحث کې وویل قران مجید چې هر څونه ډیر هم تکرار کې بیا هم نوې دی زړیدل نه لري د کلام الله د معجزات څخه بل معجزه دا ده چې فرد او به مثال کلام دی د هیڅ چا د خبرو سره نه مشابه دی او نه ور سره ګډېدلای شي هر څوک چې وي او هر څونه لوړ بلیغ او فصیح بیان وي قران مجید د هغه د بیان سره نه یو ځای کېدلای شي او نه سر ور سره خوري تاسو ته معلومه ده نن ورځ که یو څوک وغواړي چې په یو علم کې ډاکټري یا دکتورا واخلي نو د هغه علم څخه یو باب یا یو بحث اختیار کی چې په دغه باره کې څېړنه کوم او یو څه لیکم نو دغه نفر دغه بحث په متعلق مثلا لس کتاب سره یو ځای کی حال دا چې دغه کتابو مصنفین سره جلاوي او د علم اندازې هم فرق سره لري نو دغه نفر دغه خپل اختیار کړی موضوع په باره کې یو څه معلومات د یو کتاب څخه او یو څه د بل کتاب څخه او یو څه بیا د بل څخه ولیکي چې په دې ډول دا خپل موضوع د پاره د لسو کتابو څخه مختلف معلومات سره یو ځای او ولیک نو دغه د دلې کنه یو مستقله رساله سي او دغه رساله د هغه لیکون کې د پاره د دکتورا سبب یا ډیگری وګرځي نو موږ ولیدل چې د یو چا خبري یا لیکنه د یو بل چا د خبرو او لیکنې سره یو ځای کېدلای او ګډېدلای سي که څه هم د دوغ کسانو علمي سویه او استعداد فرق سره ولري مگر دا هیڅ امکان نه لري چې کلام الله دې د بل چا د خبرو سره یو ځای شي کلام الله د نورو ټولو خلقو د خبرو څخه فرق او تمیز لري حتی د احادیث نبوي سره هم نس یو ځای کېدلای مثلا کته د قران مجید څخه یو آیات هوایه او بیا تر هغه وروسته یو حدیث شریف هوایه ته او اوریدونکي دا په مولای سي چې هغه کلام الله قران موجود وو او هغه حج شریف وو البته زما هغه کسان مقصد دي چې په عربي کې بلدیت چې د عربي په ژبه کې بلدیت ولري که څه هم قران او حدیث دواړه د الله جل جلاله د طرف څخه دي مګر د قران مجید لفظ او معنا دواړه د الله جل جلاله د طرف څخه دي او حدیث شریف که څه هم مفهوم او معنا یې د الله جل جلاله د طرف څخه ده خو لفظ یې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د طرف څخه دي دا چې موږ وایو د حدیث شریف مفهوم او معنا د الله جل جلاله د طرف څخه ده دا هغه د پاره دلیل د الله جل جلاله هغه قول دی چې په سوره النجم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غشتنی او هوا مطابق خبري نه کوي بلکې هر څه چې دی علیه الصلاۃ والسلام وایي هغه الهی وحی دی چې ودا علیه الصلاۃ والسلام ته نازلیږي نو د قران او حدیث د دوالو مفهوم او معنا د الله جل جلاله د طرف څخه دي خو صرف په لپس کې فرق سته بیا هم نس سره یو ځای کېدلای نو قران کریم کلام الله دی فرد او به مثله دی دا امکان نه لري چې د بل چا د خبرو او کلام سره دی ګډ او مخلوط سي دغه ذکر سوی بیان دغه اعجاز یو نمونه چې د قران مجید په لفظ کې پروت دی خو بیا هم دغه لفظي اعجاز تفصیل په فتو او مختصره کتابو کې نه ځایږي خو زه به په دغه سره کفایت وکم همدارنګه د قران مجید په معنا کې په اقسام او اعجاز پروت دی چې دغه اعجاز د بیانولو او تفصیل لپاره کژوند او صحت باقی و ان شاء الله تعالی یو خاص بحث ولیکلسي چې هم به د کتاب او هم د فتو پر قسم و مسلمان ورونو ته تقدم سي خو اوس با په دغه اوسنۍ لیکنه کې فقط د نمونې پر قسم څلور شیان ذکر کیږي. په قرآن مجید کې داسې اخبار او واقعات بیان سوي دي چې بشر ته دا ممکنه نه و چې په هغه واقعاتو دي خبر سوی وای، ځکه په قرآن مجید کې د بشر د اولنی خلقت یا پیدا کېدلو د شروع ټول تاریخ سجل او ثبت دی. د هغه وخت څخه چې الله جل جلاله د آدم علیه السلام د پیدا کولو یا خلقولو اراده وکړه او ملائکو ته وفرمایل زه د خټو څخه بشر پیدا کوم، کم وخت چې جوړ سو او روح مې پکښې پوکي تاسې به سجده ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم په دغه حالاتو چا خبر کړي؟ دغه اخبار آسمانی خبرونه او د قران مجید په واسطه راته راغلی دي. بیا د ملائکو سجده او بیا د الله جل جلاله د طرفه و آدم علیه السلام ته انتباه او تحذیر چې خبر اوسه شیطان ستا او ستا د اولادې دشمن دی، او بیا و آدم علیه السلام ته د شیطان وسوسه او د هغه منع سوي درخت څخه خوراک، او بیا د جنت څخه و مزکی ته د آدم علیه السلام راتګ، او بیا پر مزکه د آدم علیه السلام د ژوند شروع، بیا د قابل او هابل په مابین کې مشاجره، د غرنګ د نوح علیه السلام رسالت، او هغه واقعات چې د ده او د ده د قوم په مابین کې پیښ شو، بیا هود علیه السلام او د هغه رسالت، صالح علیه السلام او د هغه رسالت، د موسی او شعیب علیه السلام رسالت، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه ټولو واقعاتو چا خبر کړي؟ دغه ټول معلومات د الله جل جلاله د طرفه او د قران مجید په واسطه ورته راغلي دي. الله جل جلاله د سوره هود په 23 نمبر آیات کې فرمایي تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. رونو تر دغه آیات شریف د مخه پاغ نور آیاتو کې الله جل جلاله د نوح علی السلام قصه بیان کړو. نو اوس الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه د نوح علی السلام قصه د غیب اخبار څخه ده چې موږ یې د وحی په واسطه تا ته را لیږو. د مخه تر دغه وحیو نته او نستا قوم په دغه قصه خبر واس، نو د کفارو پر آزارو صبر کوه او خپل تبلیغ ته دوام ورکه، به شکه چې ښه خاتمه د پرهیزګارانو ده. او بیا الله جل جلاله د سوره هود په 140 نمبر آیات کې فرمایي وکلن نقص عليك من انباء الرسل، یعنی د تیرسو رسولانو ټول اخبار مشتات بیانوه. نو دغه د تیرسو انبیاو د قصو بیانول پر دې دلالت کوي چې دغه قران د الله جل جلاله د طرفه څخه دی، ځکه د هغو د ژوند تفصیل و هیڅ چاته نو معلوم. حتی د یهود او نصارا و سره د یوسف علیه السلام قصه، د هود علیه السلام قصه، د صالح علیه السلام قصه نسته او نور ته معلومه و. هو د دوی سره د حضرت مریم قصه سته، خو هغه هم مبهمه، داسې تفصیل لکه په کتاب الله او سنت نبوي کې چې موجود دی دوی یې نه لري. همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه د قران مجید ساتنه د دې د پاره لوی دلیل دی چې قران مجید د الله جل جلاله د طرفه څخه دی. کداغه قران د بل چا قول او خبري وای د تحریف او اړولو څخه محفوظ نه پات کېدی. آیا د اسلام دشمنانو په قران مجید کې د تغییر راوستلو او اړولو د پاره کوشش نه دی کړی؟ آرام ناست دي یا بلکې خپل ټول کوششونه یې کړی دي، خو کم وخت چې د قران مجید د تحریف او اړولو څخه عاجز شوه، نو یې د قران مجید څخه زموږ په اړولو شروع وکړه او په دې کار کې کامیاب شوه. څو کاله مخکې بنی اسرائیلو یو قران کریم چاپ کړ، ټول صحیح او د واقعي قران مجید سره موافق و، عیناً دغه قران و، مګر په ټول قران کې یو ټکی یا یو نقطه پرې اېښو، فقط یو ټکی. اصلا دوی دغه کار د یو امتحان لپاره کړی و چې آیا مسلمانان دې کار ته متوجه کیږي. او الله جل جلاله د قران کریم حافظ او ساتونکی دی کیا دغه د دوی د طرفه قران چاپ نشر او توزیع سو. خو الله جل جلاله دغه د وټی کی غلطیا شکاره او واضح کړه او په ټولو اسلامي مملکتو کې دا اعلان وسو چې د قران کریم دغه نسخه د بین یوسی او د کتابخانو څخه راوېستل سو او هغه فرق په دغه آیات چریب کې وو چې الله جل جلاله د سوره الانفال په 23 نمبر آیات کې فرمایي ليقضي الله امرا كان مفعولا خو اسرائيل په يقضي کې د ضات تکي غرزولي وو او داسې ویل کېده ليقصي الله
محترم ورونو څنګه چې فتا پایته ورسېده نو زموږ پاته بحث به پر راتلونکي دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء فأميد